د سحر لس بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې دوه خبري غړای کې زه هارون باچا به هم له تاسو سره سلامونه مېومنه و. بابا ورشه د خیبر جن صاحب باړي هغه اوسیدونکو چې په سیمه کې منځل شوی خپل مړی پرون په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته راوړی او احتجاج کاوه. د خار پولیسو بیګادش په نا وخت له دغه ځای پاسولې دي. بلې خواته د پاکستان د ګڼ شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو په وخت له حکومت غوښتي چې زر تر زره د راتلونکو ټول ټاکنو نیټه اعلان کړي. د سیمه افغانستان په اړه د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه اتلان هم دروو. په اول ورځو ګلیاسته چې مهم خبرونه ترنه وو.
لومړی د خبرونو سرټ کې په پیښور کې پولیسو د خیبر ایجنسی باړي کې وډل شو وتل سو کسانو خپلوانو چې مظاهره کوله د تیت پر کولو لپاره تشدد کړي. په پاکستان کې مخالف ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د ټول ټاکنو لپاره دقیقه نیټه اعلان کړي. او د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ یو شمېر خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاسون کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر ایجنسی باړي کې وژل شو وتل سو کسانو خپلوانو چې په پیښور کې د خیبر پختونخوا گورنر کور مخې ته مظاهره کوله د تیت پر کول لپاره پولیسو پرې اوخ کې بهن کې گیسونه او تشدد کړي. دا پیښه بیګاش په ناوخته هغه وخت رامنځته شوه کله چې د گورنر او د قبایلي مشرانو ترمنځ خبرې تری ناکامه شوې. پولیسو هغه مړی په ټرکونو کې مردخانی ته هم رسولی دي. په پیښور کې د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې مظاهره کوونکو شیرشاه سوری سړک تر 1600 پورې تګ راتک لپاره تړلې وو. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې په باړه کې د تیرو درې کلونو راهیسې فوجي عملیات ودرول شي او دوی ته د تحفظ ورکړل شي. د دې پیښې په اړه د پاکستان فوج لا څه نه دی ویلي. په پاکستان کې مخالف ګوندونو پرون د حکومت نه غوښتنه کړې چې د ټول ټاکنو لپاره بغیر له سزنډه نیټه اعلان کړي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر میاں نواز شریف په شمول مختلف سیاسي ګوندونو پرون په رایوند کې غونډه کړې. په دغه غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی، د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن، د جمعیت اسلامي مشر منور حسن، آفتاب احمد خان شیرپاو او نورو سیاسي او مذهبي مشرانو ګډون کړی دی. نو مخالف ګوندونو غونډه په داسې حال کې شوې چې په اسلام آباد کې د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری د حکومت ضد لاریون لا هم دوام لري. د طاهر القادری د غوښتنو په جواب کې نواز شریف خبري غونډې ته ویل
کسی کو پانچ منٹ کا الٹیمیٹم مل رہا ہے، کسی کو ایک گھنٹے کا الٹیمیٹم مل رہا ہے.
قادری صاحب چاہتے پا پنزو دقیقو کی دا چکولو یا اجرات و خبردار ہے ورکوی چاہتا یو سات او چاہتا بیا دا سبا تر یو لسو بجو دا مستعفی کی دو خبردار ہے ورکوی نه پوهیږم دا څه روان دي او څه کیږي. سرکس ته ورته یوه ډرامه یا لوبه یې پیل کړي چې هیڅوک یې په سر وبر نه پوهیږي. هغه که له اساسي قانونه خبر وي نو بیا خو ماته له دې هر څه د یوې پټې او پلان شوې لوبې بوی راځي.
په دې موقع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویل چې په اساسي قانون کې ګوتې وهل به د پاکستان یووالي او سلامتیا له خطر سره مخامخ کړي. بلخوا د واکمن پیپلز ګوند وفاقي وزیر سید خورشید شاه یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې ټول ټاکنې به تر مئی شپږمې نیټې پورې ترسره شي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک د منهاج القرآن ګوند مشر طاهر القادری او د هغه زرګونو پلویانو ته چې په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده د تیت پر کولو خبرداری ورکړې. رحمان ملک پرون په یو خبري غونډه کې ویل مظاهرچیان باید لاړ شي او ګینی پر ضد به اقدام وشي. رحمان ملک زیاته کړه چې باوري معلومات یې ترلاسه کړي چې سخت دریزي په پام کې لري چې پر مظاهرچیانو حمله وکړي. د پاکستان او هند په لانجمن کشمیر کې د کنټرول پر کرخه روان تاوتریخوالي د کمولو او د لسیز زوړ ډزبندۍ برځای ساتلو باندې سلا شوې دي. دا پریکړه له هغې وروسته شوې چې درې پاکستانی او دوه هندي سرتیري د کشمیر په پوله په ډزو کې وژل شوي وو. د هند ځواکونو یو ویان ویلي چې دواړو خواوو فوجي کمانډرانو د ټلیفون د لارې خبرې کړې او په دې سلا شوې چې حالات به خرابېدو ته پرې نږدي. دغه وروستۍ بریدونه د پاکستان او د هند ترمنځ اړیکې لا نورې کړکېچنې کړې دي. د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ یو شمېر خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاسون کړی دی. له سیمې څخه د مشال رادیو د راپور له مخې د نهر سراج ولسوالۍ خلکو وروسته له دې طالبانو پر ضد پاسون وکړو چې د دوی په وینا په سړکونو د طالبانو له لوري د ماینونو له ښخولو په تنګ شول. ویل کېږي چې دا سیمه له ډېرو کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې وه. د یو کلي مشر سفر محمد مشال رادیو ته په دې اړه ویل
دا خپل خلک ټول دغه تستر دی پر لای وچ کم به یو سړی چې ولا شمال زو ولا لم ز ز ز مکوي.
سفرنامه د خپل سیمې د اوسیدونکو له لوري له حکومت او د هلمند د والی څخه وغوښتل چې له طالبانو څخه د دوی د سیمې د پاکولو کې مرسته ورسره وکړي. د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو د یو لړ ځانګړو فوزي عملیاتو په ترڅ کې د هغه 15 کسیزي مخالفې وسلوالې ډلې د نیولو خبر ورکړي چې د دوی په وینا په سیمه کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کول. له دې ډلې څخه یو شمېر وسلې او چاودونکي مواد هم امنیتي سرتیرو ترلاسه کړي دي. هغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې د طالبانو د مړو سپکاوی کړی مجرم وپیژندل شو. ایډوارډ ډیپولو وایي چې په دې پوه وو چې د مړو سپکاوی او ورسره د عکسونو اخیستل سمکار نه او د شمالي کیرولینا په فوجي اډه کې فوجي محکمې کې د دغه چلن لپاره هیڅ پلمه وړاندې نه کړه. که څه هم قاضي د هغه لپاره تر ټولو سختې سزا غوښتنه وکړه خو له محکمې مخکې په اساس هغه یو رتبه تنزل شوی دی. امریکا ولسمشر په خپل هیواد کې د ټوپک د کلتور د مخنیوي لپاره یو پلان اعلان کړ. اوباما دا اعلان وروسته له هغې وکړو چې تیره میاشت د کانیکټ په یو لومړي ښوونځي کې شل ماشومان او شپږ لویان په ډزو کې ووژل شول. باراک اوباما پرون په واشنگټن کې ویل چې د ده په پلان یو شمېر تنفیزي اقدامات او قانون وړاندیزونه شامل دي. په دغه وړاندیزونو کې له کانګرس څخه غوښتنه شوې چې له هغه وسلې منع کړي چې په جاجرو کې ډېرې مرمۍ ځایږي. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دې رپورټونو تفصیل اوري. د خیبر ایجنسی باړې هغه اوسیدونکي چې په سیمه کې د موندل شوو خپل مړو سره یې تیره ورځ په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته احتجاج کاوه د ښار پولیسو له دغه ځایه پاسولې دي. یو عیني شاهد د پولیسو د دغه تشدد حال صدا سي وایي. د خیبر پختونخوا د گورنر دفتر ویلی چې د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د کرم تنګي ډیم جوړولو کار به په راتلونکو دوه نیمو میاشتو کې پیل شي. د سیمې لپاره به دغه ډیم ګټې سوي. او په ونیز خبرونه اتلان کې د پښتنو لپاره د حق ګټونکو سیاستوال او لیکوال شیر علي باچا د سیاسي او ادبي خدماتو په اړه وره.
یو دی لیکوال او دویم دی شاعر او دریم دی سیاست پوه او څلورم دی د بشري حقوقو د پرمختګ لپاره په کار کوم.
د سیمې او نړۍ د حالاتو په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. راځو اوریدونکو خپل ولنی رپورټ ته. د خیبر ایجنسی د باړې اوسیدونکي چې په سیمه کې موندل شوی خپل مړی تیر ورځ په پیښور کې د گورنر د کور مخې ته ایښی او احتجاج یې کاوه. له گورنر سره د خبرو له ناکامه کېدو وروسته د ښار پولیسو له دغه ځایه پاسولې دي. د احتجاج کوونکو د دې غوښتنې په جواب کې چې په خیبر ایجنسی کې روان پوځي عملیات دې ودرول شي، د صوبې گورنر ویلي چې په دغه لړ کې به د قبایلو لویا جرګه رابلل شي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د گورنر د مانې مخې ته د خیبر ایجنسی په درنه یا پرلت کوونکو مظاهره چانو باندې بیګا د شپې 12:30 بجې د انتظامیه لخوا اوخ کې بیان کې ګیس او اوبه وشتلې شوې دي. په دغه مظاهره چانو لاټي چارج هم کړی شوې دي او دغه احتجاجي پرلت په زور ختم کړی شوې دي. د باړې یو تن عبدالرحمن چې دغه احتجاج پر مهال موجود و کړی چې انتظامیه په دوی باندې اوخ کې بیان کې ګیس او اوبه وشیندلې. د خپل سترګو لیدلې حالې د مشال ریډیو سره په دا ډول شریک کړو. د دې مظاهره د منتشر کولو وړاندې د گورنر سره د دې مظاهره چانو کمیټې جرګه هم کړې وه او تیر مسخوتن د خیبر پښتونخوا گورنر او دغه جرګې په مذاکراتو کې بریا ترلاسه شوې وه. خو مظاهره چانو دغه جرګې د خبرو د منلو څخه انکار وکړو او خپل احتجاج ته د دوام ورکولو اعلان وکړو. د باړې د دې مظاهره شنو په غوښتنو کې یو غوښتنه دا هم ده چې په خیبر ایجنسی باړې کې دي پوځي عملیات ودرول شي. خو د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر تیر ماسخوتن ناوخته د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې دا غوښتنه د منلو وړ نه ده، ځکه چې پوځ په قبایلي سیمو کې د مجبورۍ د وجې پروت دی.
ایک دن بھی سیکورٹی فورسز والے وہاں نہیں ہوں گے،
یو ورځ به هم امنیتی ځواکونه هغلته کې نه ایساریږي. کچیری د سیمه مشران او خلق د دې خبرې ضمانت ورکړي چې هغلته کې به د ترګری پیخي نه رامنځته کیږي. امنیتی ځواکونه په خپل نه دی راغلي، بلکې زموږ او د دوی په وینا راغلي دي. دا محل په دې لړ کې د خبرې ایجنسی د مشرانو ګرینډ جرګه روانه ده چې په کې د راتلونکو لپاره تګلاره جوړوي. په دې لړ کې اقبال افریدی مشاد ریڈیو ته ویل
دا تر اوسه پورې مړي په ملک حکومت په دیویل کې دي. اوس کوم زموږ هغه ګرینډ جرګه وه هغه روانه شوې ده او موږ په حکومت سره مذاکرات کوو. په مذاکرات موږ داسې به کوو چې کومه کورنۍ جرګه وه د هغوی ډیمانډ د پاک بنیاد دی چې دا مړي به هغوی سره پرتی سره رقم کوي.
دا محل د خیبر ایجنسی د باړې د مشرانو ګرینډ جرګه روانه ده چې په کې د راتلونکو لپاره دوی تګلاره جوړوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
او اوریدونکو، بیگم خام د پاکستان د ګنشمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په کور کې سره غونډ او په راتلونکي سیاسي وضعیت وغږیدل. سیاستوالو په یو خلو له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره دی د راتلونکو ټول ټاکنو نیټه اعلان کړي. د پاکستان یو مذهبي وایز چې د منهاج القرآن په نوم د یوې ادارې مسول هم دی، له لسګونو زره خلکو سره یو ځای له دوشنبې راهیسې په اسلام آباد کې د دې هیواد د پارلمان ودانۍ ته څیرمه دېره دی. هغه د انتخاباتي اصلاحاتو له حکومته د سمدستي مستعفی کېدو غوښتنه کوي. سراج جهیر پرې له اسلام آباد رپورټ لري.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او نور سیاسي مخالفو ډلو حکومت ته لس نکات وړاندې کړي دي. لاهور کې د نواز شریف په مشرۍ کې د اپوزیشن ډلو غونډه کې ویل شو چې دوی به د هر هغه لارې مخنیوي کوي چې جمهوریت ته ترې زیان رسی. په دې موخه خبري غونډې ته نواز شریف سداسي ویل،
هم هر ایسے اقدام کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو ملک میں انتشار اور افراتفری کا سبب بن سکتا.
دی وای مونږ هر هغه اقدام ته د اندېښنې په سترګو ګورو چې ملک انتشار او ګډوډي پیدا کوي، او کوم اقدام چې دولت نه د حکومت حق تروړي. او دا غونډه د حکومت نه غوښتنه کوي چې بې د اسارتیا دي د ټول ټاکنو زر تر زره اعلان وکړي او داسې شیډول دی جاری کړي چې پکې د ټول ټاکنو نیټه او د نگران حکومت په حق لا واضح ویل شوی وي. د غرنګ د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمان د طاهر القادر د لانګ مارچ په حق لا د یو تپوس په جواب کې سداسي وي،
کھلے بند یہاں پھر رہا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ وہ آئین کو پامال کر رہا ہے.
دی وای دل تخکار کسان ګرځي او داسې ښکاری چې دوی عین پامالوي او دی په اس شان د پاکستان او د پاکستان دولت پیروي نه کوي، بلکې دا د پاکستانی قوم د میثاک نه بغاوت کوي. د ذکر وړ ده چې غونډه کې یو شمېر د سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو ګډون وکړو چې پکې منور حسن، محمود خان چکزه او د آفتاب شیرپاون علاوه نور یو شمېر شامل وو. دا د هم یاد وی چې په دې موقع ټول مشرانو وویل چې الیکشن کمیشن دې متنازع نه جوړوي، ځکه چې په دې وخت کې غیر آئینی غوښتنې د ملک په مفادو کې نه دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په بنو کې بیا د پاکستان پیپلز ګوند غړو د طاهر القادری د لانګ مارچ او د وزیر اعظم د نیولو د سپریم کورټ د پریکړې پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی چې پاړې تفصیل لسیمی څخه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
په ضلع بنو کې د پاکستان پیپلز پارټي کارکونانو او پیپلز سټوډنټ فیډریشن د طاهر القادری لانګ مارچ او د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم د گرفتاری احکاماتو جری کولو پر ضد یو لاریون وکړ. مظاهره کوونکو په لاسونو کې بینرونه اخستی ول چې د طاهر القادری او چیف جسټس پر ضد یې نارې کولې. د ضلع بنو پیپلز ګوند صدر بسم الله خان په خپل وینا کې ووي،
یو منتخب وزیر اعظم د نهال کړه دا او د دې خلاف د گرفتاری وارنټ جاری کړه دا. په پاکستان څخه د جمهوریت څخه خبره کوي نو اثر پاکستان پیپل پارټي کوي، د جمهوریت قتلوله کوشش کوي، د جمهوریت شهیدوله کوشش کوي. یو داسې سړی په خپل ژرو خسته ده چې دغه ماضي دغه دغدغه بوده شوی دی، بیا د عدالت دغه فیصله په زور مزاحمت کوي.
جناب الوزیر اوے طاہر القادری معشومان او زنانہ اوتا دوکا ورکوی او آغا چکلا انتخابات او بایلل نو خپلا پارٹی ہم ختم کڑا چنن بیا د پټو قوتونو په زور پاسه دلې دے
دغه پاکستان عوامی پارٹی جوړا کڑا میزبانی تارو وستو دغه ساری چکلا الیکشن بویلو د پاکستان عوامی تاریخ پارٹی ختم کڑا نو نو دای بار ملتا لوڑو نن د پاکستان نا دای لیبیا جوڑا وی وڑو ما شمون و اوسدینا او بوڈا گونتا دای دو کاور کوي چې زم ملک سے امن رو والو کج تو امن رو وستلای بیا تو وکولا په کینیډا سند ته را ولا
ابراهیم ایڈوکیټ مظاهره کون کیو تا په خپل وینا کې داسې اظهار وکړو
میرا میشا د عدلیا د فیصله احترام کړه دا اوتا پیش ویژنه تلی نه چیرا خونن چه کی ما فیصله اوشلا یو ما داری رو غلا دا میش ملک تا چه پرید تا چه نه دای الیکشن مخوینی پا غیر آینی طریقه سرا دای وی چه صدر دا مصطفی شی وزیر اعظم دا درشی تر روش الیکشن اوکا تا زوانو مورا چه تا اوٹی نه اوڑه کنه تا ده اوٹه سرا یه کنه
دا یادونه دا چې دا طاهر القادری لانگ مارچ او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پرزه د سپریم کورټ حکم ورستا په 13 دوه ورځو کې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د غشان مظاهره شوې دي.
اوریدونکو په اسلام آباد کې یو غیر دولتي ادارې کانفلیکټ مانیټرنګ سنټر په خپل تازه رپورٹ کې ویلي دي چې تیر کال په ټول پاکستان کې شوی د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 4000 کسان وژل شوي دي. په رپورٹ کې راغلي چې د یادې مودې د ترهګرۍ د پیښو 80% یې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې شوي دي. نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر په دې رپورٹ کې.
د پاکستان په اسلام آباد کې یو غیر دولتي ادارې کانفلیکټ مانیټرنګ سنټر یا د شخړو د سار مرکز په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په 2012 کال کې په ټول پاکستان کې د ترهګرو ډلو په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان او القاعده لخوا په سلګونو بریدونه ترسره شوي دي. دغه راپور کې راغلي چې 80% بریدونه یوازې په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې ترسره شوي دي. د دغو بریدونو د شمیرې او په دغو بریدونو کې څومره ولسي وګړي او امنیتي سرتیري قرباني شوي دي د دې پوښتنې په آپ کی دیاد شوی ادارے ڈائریکٹر عبداللہ خان وائی.
2012 کے دوران ہم نے جو وائلنس ریکارڈ کیا ہے وہ ملیٹنٹس کی طرف سے
مش په 2012 کال کې د هغو پیر شمیره را ټوله کړې ده چې د ترهګرو لخوا په عامو وګړو امنیتي سرتیرو او نورو ټولنیز ځایونو کې ترسره شوې دي او د هغو عملیاتو شمیره مو هم راغونډه کړې ده چې د امنیتي سرتیرو لخوا د ترهګرو په ضد شوې دي او په کې عامو لس ترهګرو او یا امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د دغو ټولو پیر شمیره 1351 ده. په دغو ټولو پیر کې 3809 کسان وژل شوي دي.
1851 او 879 افراد جو ہے وہ ان کی جانے گئی ہیں.
په دغه راپور کې راغلی دي چې دغه ټولو پیښو درې برخې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې ترسره شوې دي. په دغه پیښو کې 1114 عام وګړي وژل شوي او 2314 کسان ژوبل شوي دي. راپور دی ته وی چې د ترهګرو پر ضد د امنیتي ځواکونو لخوا عملیاتو کې هم عام ولسته مرګ ژوبل اوریدلی ده. په دغه ډول پیښو کې څه کم 200 عام وګړي وژل شوي او څه کم 350 عام وګړي ژوبل شوي دي. د شخړو د سار د مرکز ډایرکټر عبدالله خان نه مې وپوښتل چې دا شمیرې تاسو د کومو سرچینو لاره راټولې کړې دي. نو هغه وای
ہمارے فیلڈ میں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں, میڈیا کی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں اور وزارت دفاع اور وزارت
زمش کسان په دغه سیمو کې هم شتون لري او د دې سره سره موږ در سنوي لاري او د وزارت دفاع او د کورنۍ چارو له وزارت سره هم د غشمیره کړه کوو. خو موږ ته دغه کسانو په اړه معلومات نه راکړل کیږي کوم چې د پوځي استخباراتي ادارو لخوا نیول کیږي. هغه دا تفصيلات بالکل نه پډاګه کوي. هغه وایي چې د دې معلوماتو پډاګه کولو ورته د حکومت لخوا اجازه نشته. نو دا چې کوم معلومات دي دا موږ یا خو در سنوي د راپورونو څخه اخیستی دي او یا د خپلو څارونکو څخه
میډیا څخه جو فګر اکټه کی هي یا هماره خپل جو سورسز هي فیلډ مې جو هماره فیلډ رپورټرز.
عبد الله خان ویل چې په دغه وجل شو کې 1300 هغه هم شامل دي او د دې ترڅنګ صد پاسه 1100 وسلوال پوزي او یا استخباراتي ادارو نیولي هم دي.
که پورتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر له دفتر په جاری کړل شوی یو اعلامیه کې ویل شوی چې د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د کرم تنګي ډیم جوړولو کار به په راتلونکو دوه میاشتو کې پیل شي. د خبر پانی تر مخه په دغه پروژه با یو کم شپیتا ارب روپیه لګښت راځي او د سیمې درې نیم لکه اکړه ازمکه به خړوبه وي. د پیښور شبیر احمد جان تفصیل لري.
دا گورنر هاوس پیښور نه جاری شوی یو خبر پانه کې ویل شوی دی چې د غونډه کې د وابدا چیرمن سید راغب شاه وینا و چې دوی ته د زر تر زره ازمکه حواله کړی شي چې دوی په دغه ډیم باندې کار پیل کړي، ځکه چې د دوی په وینا د روان کال د مارچ میاشتې نه دوی په دغه ډیم باندې کار شروع کړي. د غونډه کې ګډون کوونکي د لکی مروت سیمې سینیټر سلیم سیف الله د لړکې شوی غونډه په خلا صدا رنګ ویل دغه منصوبه د فاټا سیکریټری او مشر مسر علی شاه سره چې کلمو تماس ونول نو هغه د مصروفیت له وجه مشال لیډو سره خبره ترې ونه کړې. بلخو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې دغه ډیم د جوړېدو وروسته ګټه ډیر دي، خو له دوی ته نقصانات هم ډیر دي او باید حکومت دوی ته هم پاملرنه وکړي. د شمالي وزیرستان یوسف هارون مشال لیډو ته صدارنګ وایي دا گورنر هاوس نه خبر شوی خبر پانه کې دا هم ویل شوی دی چې د دې ډیم یوازې د بجلی جوړون نه علاوه غیر چاپی رسیمو او ولستا یو شمیر ګټي دي. دا دغه ګټه په خلا سینیټر سلیم سیف الله صدارنګ وایي یادونه ولا چرواپډا چیرمن سید راغب شاه وینا تر مخه د نړیوال پرمختیایي امریکایي ادارې یو ایس ایډ په مرسته جوړیدونکو د ډیم باندې با 50 ارب روپے لګخ راځي. دا به 3 اتیا میگاواټ بجلی پیدا کوي او دین علاوه با 3.5 لکه اکړه ازمکا د سره آباد شي او د سره سره با د سیمې بازارګوز ونان پر روزګار هم شي. دوی دا خبره په ډاګه کړه چې راتلونکو دونی مقاله کې به دا منځوبه سر ته ورسي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو. د خیبر پختونخوا حکومت به د خپل یو نوی پروګرام په ترڅ کې د پیښور پوهنتون 2500 زده کوونکو ته لیپټاپ کمپیوټرونه ورکوي. په دې لړ کې ویل شوی چې هغه زده کوونکي چې په خپلو اخیرنیو امتحانونو کې له 80% زیات نمبر اخیستي وي به د دغه حکومتي انعام حقدار ګرځولی شي. تفصیل د اسرار اتل په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت پیښور پوهنتون ته د نوي سهار پروګرام لاندې د یو شمیر لیپټاپونو ورکولو پریکړه کړې چې تر مخه به 2500 زده کوونکي له دغه اسانۍ ګټه پورته کولی شي. دا کمپیوټرونه به د اهلیت په بنیاد هغه زده کوونکو ته ورکولی شي چې په خپلو اخیری امتحانونو کې 80% یا له دې زیاتې نمبر اخیستي وي. د یاد نوي سهار سکیم د لیپټاپونو د ویش او کړنلارې په اړه د پیښور پوهنتون ویاند اخترمین مشال ریډیو ته وایي.
خیبر پختونخوا کې کوم پوهنتونان دي چې کم بی ایس او ماسٹر والا اسٹوڈنٹان دی تغیر بار دی 5000 لیپ ٹاپ چې کم دی اعلان کړو. حکومت لاړه خچ کم دی خاتونه جاری شو ټول پونتونان وتا پیخور پونتون کې اول اتل سوا کسان موږ سره چې کم دی هغه رجسٹریشن کړو. تقریبا 2500 د پیخور پونتون چې کم دی هغه ماسینو ته لیپ ټاپ ملاویږي.
دی زیاته وی چې حقدار اوس د کوونکو ته په وزیر اعلی هاوس کې د روانه میاشتې تر اخیره دغه لیپ ټاپونه سپارل شي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې کم دی هغه پیخور پونتون تر راتلو والو خو اوس د ځخکاری چې کې دی شو او ما غلطه اسٹوڈنٹان منگا ابوز و عمل تدا تقسیم شي
د پیخور پونتون د داخله د چارو رئیس ډاکټر حزب الله خان مشال ریډیو ته وای چې د لیپ ټاپونو لپاره د لوړو زده کړو سانګې ځان ته یونټ جوړ کړي چې مقصد یې د غلار کې د پونتون سره مرسته کول او حقدار زده کوونکو ته د لیپ ټاپونو ورکول دي.
موږ چې ټول ډیټا ورکړه تقریبا شپږ سو کسان برابر شو چې چا د 70% او یا فیصد زیات نمبر یې په اخیری امتحان کې د 20 سټوډنټانو لا د لیپ ټاپ ورکړي. نو دی سلور کال په یونیورسيټي کې تیري سلويختو ډپارټمنټس کې موږ 20 پروګرام چلو نو زموږ تعداد زکه زیات
دی. د یادول وړ دا چې د یاد پروګرام لاندې به د لوړو زده کړو د سانګې د بندوبست لاندې د خیبر پښتونخوا 1400 پوهنتونونو ته 25,000 لیپ ټاپ کمپیوټرونه د روانې میاشتې تر اخره ورکول شي چې زیاتره شمېره پکې د پېښور پوهنتون د زده کوونکو ده. د پېښور پوهنتون د چارواکو په وینا دغه لړ کې ټوله کاغذي کاروایی شوې ده او د پوهنتون 2,200 زده کوونکو ته به د اهلیت په بنیاد لیپ ټاپونه ورکول شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي پر رسنیو کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو خبرونه غلط دي، خو زیاتوي چې په دې اړه یې له اړونده خواوو سره خبرې روانې دي او کېدای شي ډېر زر د سولې بهیر د کامیابولو لپاره په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل شي. د سولې د عالی شورا په وینا په دې وروستیو کې له پاکستاني جیلونو خوشي شوي طالب مشران افغانستان ته نه دي ورغلي او په دې اړه به له پاکستاني حکومت سره خبرې کوي. بشیر ګواخ پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې افغان حکومت مخالفه طالبان ته په قطر کې دفتر پرانستل شوی. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مشر غړي اسماعیل قاسمیار مشال ریډیو ته وویل چې د قطر چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي او که څه هم دغلته د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کوم دفتر نه دی پرانستل شوی، خو په نږدې راتلونکي کې یې امکان شته.
دا موافقه چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمل شوی دی، د دې په لحاظ یو دفتر مقصد یو ځای دی چې هلته به بین الافغانی دیالوګ شروع شي او یو آدرس به وي چې تماس نیولو لپاره تفصیلات فراهم وکړي. دا انشاءالله به نږدې راتلونکي بیا پرانستل کېږي. تر اوس پورې رسمان پرانستل شوی نه دی.
له دې وړاندې عربي رسنیو خبر ورکړ چې د قطر په سر ښار دوحه کې د افغانستان د سولې د بهیر سره د مرستې په لړ کې د افغان حکومت په خوخه د طالبانو لپاره دفتر پرانستل شوی. د روسیو کې د افغان حکومت او طالبانو سره د مذاکراتو د کېدو د پرمختګ په لړ کې پاکستان هم ځینې طالب مشران له بند خوشي کړي، خو اسماعیل قاسمیار وایي دا کسان افغانستان ته نه دي ورغلي.
موږ غواړو چې دا موضوع په نږدې راتلونکي پاکستاني چارواکو سره سپینه وکړو چې د دوی سرنوشت څنګه شو، دوی غواړي چې کابل ته راشي، افغانستان ته راشي، هم باید معلوم شي یا که چیرې دی باندې تلی د پاکستان نه. تر اوس پورې خصوصا زه دا معلومات نه لرم.
خو د سیاسي چارو کارپوه د طالبانو د وخت یو چارواکي وحید مجدوای په قطر کې ځینې نور مهم طالب مشران شته چې د مذاکراتو په کامیابولو کې مهم رول لوبولی شي.
تقریبا ټول اړخونه پوهېږي چې په قطر کې لس کسان د طالبانو د سیاسي دفتر د صاحب آغا په مشرۍ هلته اوس عملته دي. نو هلته داسې یو ځای دي چې دا کسان سره یو ځای دي او دوی صلاحیت لري او کولی شي چې په ډېرو مسایلو کې تصمیم ونیسي. طیب آغا نه بغیر هلته شیر محمد عباس ستانکزی دي چې د طالبانو په وخت کې د خارجه چارو معین و او بیا د صحت عامه معین و. دی په خپله په هندوستان کې تحصیل کړی دی، ښه په انګریزي ښه خبره کولی شي. هلته شهاب الدین دلاور صاحب دی. نور کسان هم شته دی چې پخوا د طالبانو په وخت کې په سفارتونو کې دوی دنده درلوده او کارونه کړي دي.
وحید مجدا زیاتی چې په قطر کې میشته دا طالب مشران نیغ په نیغه پر ځمکه جنگیدونکو طالب استوالو سره اړیکې نه لري، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر رسمي استازي دي، نو ځکه کولی شي جګړې ته د پایټکې کېږدي.
ګوره دا کسان چې دي ملا محمد عمر لخوا ټاکل شوی دی هلته تللی دي. دا ضروري نه ده چې دوی باید په لاندې کچه طالبانو باندې نفوذ ولري. دا کار د ملا محمد عمر دی او دا کسان د هغه لخوا هلته لیدل شوي دي چې هغه صلاحیت چې ورته ورکړل شوي دي د هغه صلاحیت په بنیاد باندې خپل تصمیمونه ونیسي، خلکو سره خبرې وکړي او که په کوم ځای کې کوم مسایلو کې څه لویې فیصلې ته ضرورت وي بیا د مشرتابه سره په تماس کې شي او له هغه لارې څخه مسایل حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې وروستیو کې امریکې ته د خپل سفر په مهال وویل چې نوموړی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما طالبان ته په دوحه کې د دفتر په پرانستلو سلا شوي دي.
اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو ګلای اعظم د سټوډیو ته راغی نو له ده بعد خبرونو لنډیز وورو.
په پیښور کې پولیسو د خیبر ایجنسی باړې کې وژل شوې تلسو کسانو خپلوانو چې مظاهره کوله د تیت پر کول لپاره تشدد کړي. په پاکستان کې مخالفو ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د ټول ټاکنو لپاره دقیقه نیټه اعلان کړي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک د منهاج القرآن ګوند مشر القادری او د هغه پلویانو ته د تیت پر کولو خبرداري ورکړي. هغه امریکایي اسکر چې په افغانستان کې د طالبانو د مړو سپکاوی کړي مجرم وپیژندل شو. د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ یو شمېر خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی او د امریکا ولسمشر د ټوپک د کلتور د مخنیوي لپاره یو پلان اعلان کړی دی.
ګلایا زوریدونکو اوس له اسلام آباد احمد الله را لګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی تاسو ته وړاندې کوو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری لانګ مارچ تخپل وینا کې ویل چې ترڅو زمنګ مطالبات ونه منل شي موږ به د اسلام آباد نه واپس نه ځو. اداري لیکي چې سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو او فوزي مشورولې لپاره دا چې د مشاورت وروستو یو کړنلار جوړ کړي چې موجوده وخت کې ملک د کوم بحران سره مخ دی دی نه راوباسي. اداري لیکي چې د حکومت او اتحادیانو هم د ذمہواری ده چې ملکی مفادات لپاره په فوري توګه مشاورت وکړي او یو داسې لار راوباسي چې مسئلے پر ہوارے کریشی. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې انټرنیشنل کرایسس ګروپ په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې د فوز موجودګۍ نه علاوه د سکیورټي صورتحال کې خواله را نغله نو پکار ده چې ملکند او سواد کې ټول انتظامات صوبایي حکومت ته وسپارل شي. اداري لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت دوران دنا ترهګری مخ په زیاتیدونکو واقعیاتو لوجه پریشان دي او د لړکې په صوبه کې امن راوستلو لپاره فوز د انتظامیه سره مرسته کوي او د زنو سیمو په حالاتو کې بهتره هم راغله دي. خو اوس وخت راغله چې په دې سیمو کې په اصلاحاتو عمل درآمد وکړي شي او بې درکه کسانو په شمول د نورو یو شمېر مسلو حل دراوويستې شي چې دا شاند اولس او ریاست ترمنځ کملریواله پیدا کیږي هغه ختم شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پیښور هایکورت د پیښور په شمول ټوله صوبه کې د اوبو خراب پایپونو او صفایي ناقص صورتحال په ضد از خود نوټس کیس کې د بلدیاتو سیکرټر ته حکم ورکړی چې وی میاشتې دننه د پیښور کې د اوبو خراب پایپونه بدل کړي. ادارې لیکي چې پیښور هایکورت د مختلفو اولسي مسلو حل لپاره مخکې هم احکامات جاری کړي دي خو که د صورتحال جایزه واخستې شي نو صوبایي حکومت پر خاطرخه عمل درآمد نه دی کړی. ادارې لیکي چې د موجوده حکومت موده په ختمېدو ده نو هیله ده متعلقه چارواکی به د لړکی خپل زاړه روایت برقرار او نه ساتي او اوبو پایپونه به بدل کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
له پاکستان خبریدونکو اکسپریس ټریبیون ورسپانه په خپل مقاله کې د بلوچستان صوبې د روانو حالاتو په یادولو سره لیکي چې د پاکستان پوز یې په آرامه کولو کې پاتې راغلی دی. بلخوا لاس انجلس ټایمز امریکایي ورسپانه لیکي په افغانستان کې د مرستو رسولو او د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره دغلته یو د پام وړ شمېر امریکایي پوځیانو ساتل ضروري دي. د دواړو مقالو مهم ټکي له انیسا اجمل اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا پخپل یو مکاله کې د بلوچستان د موجوده حالاتو په اړه پوښتنه کوي چې څنګه بلوچستان د پاکستان پوستا حواله کړل شو چې د وړاندې نه دغې تر واک لاندې وو. رسپانا دویمه پوښتنه دا کوي چې پوست د تیرو لسیزو راهیسې په دغه صوبه کې د امن پر ځای کولو کې ناکامه شوی دی او د پوست د وتلو زیاتره غوښتنې د مخکې نه د سیاستوالو او مدني ټولنو لخوا شوي دي. رسپانا لیکي د متحده قومي مومنټ او د عوامي نېشنل ګوند د دواړو لخوا کراچۍ پوځیانو ته د سپارلو غوښتنې شوي. مقاله لیکي. د خیبر پختونخوا په ځینو برخو چې فاټا او سوات پکې شامل دي، الته د پاکستان پوز اوس هم موجود دی او اوس هم پر دغو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د بد امنۍ او په پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی. رسپانه لیکي، پوز هیڅکله د دې جوګا نه دی چې حکمرانی وکړي، که څه هم هغه د لږې مودې لپاره هم وي. مقاله لیکي، یو امید داسې شته چې د پاکستان جرنیلان د پوځي واکدارۍ د تاریخ نه سبق ایسته کړي. بلخوا لاس اینجلس ټایمز رسپانه لیکي، د افغانستان په هلمند او کندهار ولایتونو کې د طالبانو مرکزونو ختمولو کې تر کافي حده کامیابی ترلاسه شوې دي. د کالونو راهیسې چې په افغانستان کې کوم تشدد سیوا شوی وو، نو د وړاندې کالونو په مقابله کې تیر کال د جنوري نه تر نومبر میاشت پورې د وسلوالو لخوا بریدونو کې 0% کمی شوی دی. خو مقاله لیکي، د امنیت په برخه کې لاسته راوړنې اوس هم نامکمل دي، او تر دې چې د تیرو سو کلونو نامکمله او کمزوري لاسته راوړنې به قائم ساتل تر هغه ممکن نه وي تر څو چې امریکا په بشپړه توګه د افغانستان سره مرستې جاري ونه ساتي. مقاله لیکي، د ټولو مرستو د ورکولو او د لویو ترهګرو پر ضد د ځانګړي عملیاتو صلاحیت برقرار ساتلو لپاره به د امریکایي سرتیرو تر کافي حده موجودګي پکار وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د ایران پارلیمان د داسې یو قانون پر جوړولو غور کوي چې لمخې به د یوې ښځې خاوند، پلار، ورور یا نیکه د هغې بل کوم هیواد ته د سفر کولو مخالفت وکړي نو پاسپورت پې ضبط کولی شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې تفصیل یې د ملیحا امیرزاده ناورو.
د ایران د پارلیمان کمی امنیتی کمیټي په یو قانون غور کوي چې ورسره کې دیشي په هیواد کې د ښځو په سفر لا نور بندیزونه ولګول شي. د اوسنی قانون تر مخه د 13 کالونو کم عمر ایرانی لکانو جینکه باید سفری دستاویزونه ترلاسه کولو نه مخکې د مور پلار اجازه ولري. د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د 13 کالونو زیات عمر لرونکي جینکو سره باید د پلار یا نگران لخوا لیکل شوی اجازه وي، او واده کړي ښځو ته پکار ده چې د دستاویز اخیستلو لپاره د خاوند رضا شامل وي. تر غور لاندې یاد قانون چې په 290 سیټونو مشتمل پارلیمان ته وړاندې شوی، کچاري د ښځې نگراني د سفر خلافی او یا سوچ یې بدل شي نو لمخې پاسپورت ضبط دي شي. په امریکا کې میشت یوې وکیلې مهرنګیز کار د آزاد اروپا ایرانی څنګه ته ویلي چې دغه قانون یو بل ګام دی چې په هیواد کې د ښځو د سفر کولو حق به محدود کړي. دا وایي، مخکې به چې کله د خاوند ذهن بدل شو، هغه به د خپلې فیصلې په هکله یو رسمي خط انتظامیې ته واستولو. ښځه به چې کله هوایي میدان ته لاړه نو پته به ورته ولګېده چې د خاوند د مخالفت له وجې په سفر بندیز دي، خو چا به ترې پاسپورټ نه اخیستلو، بلکې هغې به دا د ځان سره کېښودلو چې له هېواده به نه شوه وتلې. خو اوس د ښځو د پاسپورټ ممکنه ضبطېدل یو نوی بندیز دی. بیا د تیر کال په نومبر کې د پارلیمان غړو په دې حق کې رای واچوله چې د 40 کالو پورې ناواده کړې ښځې باید د پاسپورت لپاره د پلار یا د نارینه نگران رسمي اجازه ولري. په دې فیصله د خزینه فعالینو او نورو لخوا تنقید مخې ته راغلو. د پارلیمان کمی امنیتي کمیټې د ویان حسین نغوی حسینی په خبره دغه فیصله کې اوس بدلون راغلی او وایي که څه هم د 13 کالو نه زیاتې ناواده کړې جینکۍ باید د هیواد نه بهر تللو لپاره د نگران اجازه ولري، خو له پاسپورت حاصلولو نشي منع کېدی. هغه زیاته کړه، واده کړي ښځې چې په کوم عمر کې هم وي د پاسپورت لپاره باید د خاوند اجازه ولري. د حسیني په خبره، نوي ګامونه د ښځو د ښېګړې او حفاظت لپاره دي، خو د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي دا خبرې نه مني. دوی دغه قانون د ښځو د حقونو خلاف ګڼي چې لاول نه په دغه هیواد کې ښځې د سړو په مقابله کې کم حقونه لري. د دې باوجود په تیرو 100 کلونو کې ښځو کافي پرمختګ کړی دی او په یونیورسټیانو کې تر 80% زیاتې زده کوونکې جینکۍ دي.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
د پاکستانی ورسپانې ډان پر ویبپاڼا په یو مقاله کې ویل شوی چې د منهاج القرآن ادارې مشر طاهر القادری د اسلام آباد د خپل لانګ مارچ او جذباتي ویناو په ترڅ کې د پاکستان ولس یرغمل کړی دی. په مقاله کې پوښتنه شوی چې نوموړی څرنګه د هغه خلکو د ستونزو حلولو دعوه کوي چا چې کله هم دته ووټ نه دی ورکړی. د مقالې نور تفصیل له دې لنډې دمې ورسته اوري. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان پر ویبپاڼه د لیکوالې عارفه نور په یوه مقاله کې راغلي چې له کلونو راهیسې ځینو څېړنکارانو د اسلام پاله ډلو لخوا د اسلام آباد حکومت د نیول کېدو احتمال څرګندولو، خو یو چا هم دا نه انګیرله چې د بریلوي مسلکي او انګریزي ویونکي چې د ترهګر او ځان وژونکو بریدونو پر ضد فتوا یې ورکړې به د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ مشري کوي. لیکوال وایي ډاکټر طاهر القادری چې نخو خوي څوک ورته مولانا وایي په دې یخ یخنۍ کې چې د پاکستان خلک د ژوند له بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي د غچ اغستلو لپاره میدان ته وتلی دی. مقاله زیاتوي د تیر کال دسمبر راهیسې چې نوموړی پاکستان ته داخل شوی په خپلو ګرمو او جذباتي ویناو سره پاکستانی ولس یرغمال نیولی دی. د مقالې په لیکنه د اسلام آباد لانګ مارچ ته د قادری تر وینا وروسته ځینو خلکو وانګیرل چې نوموړي د پاکستان د خلکو د ستونزو حلولو د یو بل دعویدار عمران خان ځای ونیو. مقاله کاږي په پاکستان کې د چاپی او تصویري رسنیو لیکونکو او سیاستوالو د قادری د هغه وخت کیسې او عدالتي مقدمې چې نوموړي کله د نواز شریف له کورنۍ سره ډیر نږدې وو او بیا وروسته مخالف شو د د دورنګۍ او دروغ او سیاست ښکار کولو په موخه خلکو ته وریادې کړې. دغه راز اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي کوونکو کسانو د سزا د پاکستاني قانون په حق له هم قادری په مختلفو وختونو کې بیلابېلې خبرې کړې دي. همداراز نوموړی په یو ویډیو کې ښودل شوی چې څرنګه خپلو پیرویانو ته د خپل هغه خوب کیسه کوي چې د ده په خبره د اسلام پیغمبر ورته پکې راغلی وو او دی د یوه پارسا سړي په توګه وپیژند. لیکوال عارفان نور وړاندې وایي قادری د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خپل ګوند پاکستان عوامي تحریک په استازیتوب ګټلې یوازینی چوکۍ هغه وخت په اعتراضي توګه پرېښوده کله چې د اسمبلی د پاکستان د پوز پخوانی مشر پرویز مشرف ته د یو قانون په ترڅ کې د دې هیواد د ولسمشر چوکۍ هم ورکړه. د خپل دغه اقدام وروسته قادری په خپل خوخه پاکستان پرېښود او د کینیډا په یخ هیواد کې ژوند کول پیل کړل. په مقاله کې پوښتنه شوې چې قادری د چا لپاره د وخه راتلونکي هیله له ځان سره لري. آیا د پاکستانی ولس لپاره چې د تې کله هم ووټ نه دی ورکړی، د غربي طاقتونو لپاره چې د ترهګرۍ پر ضد د پیپلز ګوند حکومت له ناکامه کېدو وروسته د پاکستان پر لویو سیاسي ګوندونو اعتماد له لاسه ورکړی، او کنا د پاکستانی پوځ لپاره چې ویل کېږي د مهال د یوه نوي ملګري په لټه کې دی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان د علمي او اسلامي سیړنو مرکز د موږ او زموږ مسولیتونه تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار ترسره کړ. دا چې په دې سیمینار کې د خلکو پام کومو مسولیتونو ته واړول شو په اړه یې له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دا رپورټ راکوي.
دغه سیمینار چې موږ او زموږ مسولیتونه تر عنوان لاندې جوړ شوی وو، د ننګرهار په علماو او قومي مشرانو سربیره ورته ځوانان هم وربلل شوي وو. په سیمینار کې یو شمېر پوهانو مقالې واورولې چې د اکثرو موضوع د پرتو ننګونو په وړاندې خلک خپلو مسولیتونو ته متوجه کولو. د افغانستان د علمي او اسلامي مرکز سلاکار شمس الحق هاشمزي هغه نقطې په ګوته کړې چې افغاني ټولنه ورسره لاس او ګریوان ده او دوی ورسره د مبارزې په هوډ راوتي دي.
موضوع د سولې مجدد ادغام موضوع ده، او دومره د اسلام او دیموکراسي موضوع ده، او دریمه د اسلام او د اعتدال موضوع ده، څلورمه د ټولنیزو مکلفیتونو موضوع ده، د اسلامي ملي ارزښتونو پر بنسټ باندې، او پنځمه د ښځو د حقوقو موضوع ده. چې تاسو دوی دغه سیمینار هغه مفادات او ګټې دې څخه واخلي او خپل مسولیتونه په درک او احساس سره دې نور ته د ممبرونو د ټولنو او د نورو اجتماعاتو د لرزنی ورسې.
د ننګرهار د حج او اوقافو د دارالارشاد مدیر احمد ولی وایي چې علمای کرام کولای شي چې په ډیره خطوګه ولس خپل مسولیتونو ته متوجه کړي.
زموږ وطن کې جنگ دی، پکې ډیره دارنګ بد حالت دی، پکې يرغلونه دي، پکې دغه په ارتباط باندې باید موږ پوښو، دا درکو په ټولنه په دې باندې خبر کوو، د حل لارې چارې ولټو، څنګه وکولو شي مثلا د خپل ملک ته صلح راوړو، د امن راوړو. موږ خپل علماو ته متوجه شو، خپل مشرانو ته متوجه شو، ان شاء الله دا ټول مشکلات او ستونزې به حل شي. همدارنګ هر سړی خپل مسولیت درکې.
د ننګرهار د ځوانانو د فدراسیون مرستیال نورزیال لودین وایي سی چې په دغه سیمینار کې واوریدل، دوی به په خپل چم گاون کې تبلیغوي.
دا کوم موضوع چې یعنی دلته مونږ یاد کړ، لکه فساد اداري و، د خزو حقوق او د اسلام لنې غانه، د اسلام اعتدال و، دغه مونږ په خپل کلو باندې کې او په خپل وظیفه کې به نور ته تبلیغ کړو.
د مولانا سید الرحمن په نوم یو تن وایي چې په ټولنه کې اعتدال د اسلامي نظام جز دی، او دوی به د ممبر لاره خلک اعتدال ته وربول.
دغه څومره وایناوي چې دلته اوس په حال جریان لري او دا موضوع روانه ده، چې اعتدال دی پاګه د حزو حقوق دي. دغه منګه په 1400 کال مخکې چې هغه د اسلام یو اصول دی او پیشه د ام اذن بیان کړی دی او کړیم دی او تبلیغ کړیم دی د منابر لري، او به هم کوو.
د افغانستان د علمي او اسلامي مرکز چارواکي وایي چې لنګرهار پرته په یو شمیر ولایتونو کې ورته سیمینارونه جوړ کړي، او په پام کې لري چې په پاتې ولایتونو کې هم سیمینارونه جوړ کړي، او د پرتو ننګونو په وړاندې خلک خپل مسولیتونو ته متوجه کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
او اوریدونکو، د افغانستان په خوست کې د سیاسي ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو، مدني بنسټونو او قومي شوراګانو استازي وایي کچره په 2014 کال کې د شفافو او رڼو ټاکنو په باب افغان حکومت له خپل خلکو او نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړي، نو خلک به په دې ملي بهیر کې په پراخه کچه برخه واخلي. په دې اړه له خوست څخه د مشال رادیو خبريال نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست ولایت روڼ اندي قومي مخور سیاسي فعالان او میرمنی وایي چې په ټولیزه توګه خلک غواړي د شفافو او رڼو ټاکنو په بهیر کې برخه واخلي او له دې لارې داسې حکومت رامنځته کړي چې د خلکو د ارادو تمثیلونکی وي او د دې وړتیا ولري چې دا هیواد له مسلط بحران څخه وژغوري. لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار وایي
اصلا خلک غواړي چې داسې نظام او داسې حکومت رامنځته شي چې د خلکو د ارادې مظهر وي. بل فرصت دغه دی چې په خوست کې داسې زورواکي نشته چې هغه جنګ سالاران او زورواکي وي چې یو څوک د فشار لاندې راولي. او بل دا چې دلته په دې تیرو دوه ځلو انتخاباتو کې خلک د دې پروسې سره هم عادت شوي دي.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ وایي چې په تیرو ټاکنو کې درغلیو او د نفوذ لرونکو او مالدارو نوماندانو مداخلې له دې ملي بهیر څخه خلک ناهیلي کړي دي. نوموړی د ټاکنیز بهیر یو شمېر چالشونه په دې توګه په ګوته کوي.
خلک یو څه ناامید دي ځکه دلته په انتخاباتو کې درغلۍ وشوي. د هغې درغلۍ په نتیجه کې خلک فکر کوي چې عامه سیم هر څه چې کېږي هغه کېږي، زموږ رایه اچونه کوم تاثیر نه لري. یو ته د خلکو د مادیات تر تاثیر لاندې راځي، بعضې نور امنیتي مسایل دي چې په امنیتي لحاظ هم خلک تر تاثیر لاندې راځي چې خامخا کوم ستونزې په امنیتي لحاظ جوړ نه شي.
سیاسي فعال موسی جان زدران په نړیواله ټولنه او افغان حکومت نیوکه کوي چې دوی په آګاهانه ډول سیاسي او ټولنیزو خوځښتونو ته ارزښت نه ورکوي او پر منفردو اشخاصو حساب کوي.
په مدني ټولنو، سیاسي احزابو، د نظر په خاوندانو او هغه برخې د ټولنې چې تر اوسه پورې د هغه سره سالمه مشوره نه وي شوې، باید د هغو سره مشوره وشي. په دغه خوځښتونو، نهادونو او په دغه ټولنیزو سازمانونو او سیاسي سازمانونو کې د خلکو هیلې په زیاته پیمانه څرګندېږي.
دا چې په دې ځای کې شته ستونزو او ننګونو ته په پام څرنګه کېدای شي په ټاکنو کې د ښځو ونډه ډېره شي، د مدني ټولنې یوه تنه فعاله نادیه باوري داسې وایي:
انتخاباتو کې او زی ډېرې کمې وي کړې شي، یعنی کلیو کې او زی ورته جوړې شي، خویندې به وکړی شي چې ګډون کوي. په خوست ولایت کې عامه پوهاوی د انتخاباتو په برخه کې البته د خویندو په برخه کې ډېره کم ده. که په دغه برخه کې علماو ته ګډون ورکړل شي، تر څو علما د منبرو، د میډیاو، د مساجدو له لارې نه دا خبره وکړي چې خویندې هم کړی شي چې رایه وکاروي، خلکو ذهنیتونه به آماده شي، خویندې به وځي او خپلې رایه به وکاروي.
کتونکي په دې باور دي که چېرې افغان حکومت د ټاکنو تر مودې پورې خلک د رښتینو، عادلانه او رڼو ټاکنو په ترسره کېدو ډاډمن نه کړي، نو ممکن یو داسې نوی حکومت رامنځته نه شي چې افغانان او نړیوالې په تمه دي.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
او اوس ته اوریدونکو اتلان ونیز خبرونه وړاندې کوو چې پکې د پښتنو لپاره د حق ګټونکو سیاستوال او لیکوال شیر علي باچا د سیاسي او ادبي خدماتو په اړه اوري. د خبرونه تاسو لپاره بشیر ګواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مېومنه. نننۍ اتلان خبرونه د پښتون سیاستوال او مبارز شیر علي باچا د کار او ژوند په اړه د پروګرامونو د لړۍ دریمه او وروستۍ برخه ده. شیر علي باچا د خبر پښتونخوا د مردان په هوتی کې زیږیدلی و او کورنۍ یې د پښتنو د حقونو غوښتنې مهم تحریک خدای خدمتګار تحریک کې ډیر فعاله او له هر چا وړاندې وه. دا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر مختار یوسفزی په اړه وایي:
شیر علي باچا د پلار نوم سید اکبر شاه او د مردان د هوتی د مشهورو خدای خدمتګارو په کورنۍ کې په 1915 کال باندې به پیدا شو. له د کورنۍ د قومي تحریک یو ډېره مهمه برخه وه او یو ډېر مهم رول یې د خصوصا د تره په جهنان باچا په دغه چاپېریال کې باچا جی را لوی شو. سبق یې د مردان په سکول کې ووی، لسم پاس کې دو نه پس یو څلم کړي پیدا کړله. خو بیا د باچا جی طبیعت چونکې یو آزاد طبیعت والا سړی و، نو نوکري پرېښودله او بیا یې د وکالت د ډګري د کراچۍ نه واخیسته. دغه وخت د ایوب خان په زمانه کې دی دا چې کوم بلدیاتي انتخابات و، دی د بیډي ممبر شو.
لیکوال فائق یوسفزی وایي چې شیر علي باچا لومړی زده کړې له خپلې مور کړې وي او په ملت پالنې او د خپلو حقونو په غوښتنو هم هغې پوه کړی و. ښاغلی یوسفزی د شیر علي باچا د ژوند د بېلابېلو اړخونو په اړه وایي
د ده شروع چې وه دا د ده مور وه، هغې به ده ته کیسې ویلې، کتابونه به یې ورته لوستل د پښتو، د خوشحال بابا دیوان او د داسې نور د پښتنو کوم چې د وطن دوسته لیکوالانو د هغې کتابونه او کیسې به یې ورته لوستې. نو باچاجي به ویل چې زه ډېر متاثره کړې هغې وم. ده په مردان کې ادبي ټولنه وه، دی د هغې هغه د را ژوندی کړه، هغه ختمه شوې وه، هغه د راپور تکړه د د ژوند څلور اړخونه ډېر غټ را څرګندېږي. یو دی لیکوال او دویم دی شاعر او دریم دی سیاست پوه او څلورم دی د بشري حقوقو د پرمختګ د پاره به کار کوم.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، لیکوال رضا محمد رضا وایي کله چې شیر علي باچا ولیدل چې داغه محل د عوامي نېشنل پارټي منشور د بدلیدو په حل کې دی او سیاسي پالیسانو کې بدلون راغلی، نو خپل ګوند جوړ کړ چې وروسته بیا په پښتونخوا ملي عوامي ګوند ورګډ شو.
د مختلفو یعنی روزاناتو په وجه یا کزا وایي د مختلفو سازشونو په سبب شاید داسې حالات رااله چې نېشنل پارټي پر دغو دوو سوالونو باندې یعنی بار سواله منتشر سوا، یو په دې کې قومي سوال وو، یو د ولس سوال وو، طبقاتي سوال وو. په پښتونخوا وطن کې د نېشنل پارټي ډېر لوی طاقت وو، په دې چې د پښتانه څه تیریک سي وو داغت په دې کې جمع وو. لیکن دا سوال چې را پیدا شو چې پښتون بهڅت قوم د دله چتراله تر بولانه له د نېشنل وان پارټي د منشور مطابق د زبان او ثقافت پر بنیاد د صوبې سوال را پیدا شو چې تر څو پورې د نېشنل وان پارټي د منشور مطابق د تاریخ او د جغرافي او د لسان پر بنیاد د پښتانه خپل صوبه د هغه وخت مطابق پښتونستان، پښتونخوا یا افغانیا له چتراله تر بولانه د انګریز تقسیم کړي وو. یعنی دا پښتون سی اوس په بلوچستان صوبه کې دی، دا پښتون سی په ناکس پرنټیر کې وو، دا پاتک میاوالی کې وو، دا سی په ریاستونو کې وو، د سوات او دندو د دی او لغه دغه نن چې د پاتا کې اوس تقسیم دی. دا د نېشنل پارټي د منشور مطابق به دا د پښتون یو متحد قومي صوبه خود مختار جوړېدل او د دې لپاره به نېشنل پارټي لیډرشپ سي دي دا جدوجهد وکاو. یو خبره دا غو، بل خبره دا و چې نېشنل پارټي کې ځانانه دا د ولسونو پارټي و، په خپل خدای خدمتګار زموږ د خوارو د غریب ولس د خوارکښ ولس په سل کې اتنه ني چې زموږ قوم دی د دې یو نماینده پارټي و. دا یو طبقاتي مسله باندې پر قومي مسله باندې دا یو انتشار رالی. پښتون قومي تحریک سي دي هغه دغه د خانشید عبدالسمد خان څخه هغه پښتونخوا نېشنل پارټي جوړه کا، او دغه سي شیر علي بچو دغه سر ملګری بنگر شو، بیا دغه سي نور ډېر مشهور خلګو دغه چې دا د نېشنل پارټي ډېر مخکشان او ډېر فعال لیډرشپ هغه مزدور کسان پارټي جوړه کا. دا خو د تاریخ په لی خبرې دي، دغه تاریخ د مزدور کسان پارټي بیا د پرمخ مرحله کې دا پښتونخوا مزدور کسان پارټي جوړه سواله. د شیر علي باچا د خپل د په خپل تاریخي رول کې دا د ډېر لوی کارنامه ده چې بیا څو وخت کې دا چې حالات رااله چې په قومي تحریک د یووالي لپاره جدوجهد روان شو، نو پښتونخوا نېشنل پارټي او پښتونخوا مزدور کسان پارټي دې کې د شیر علي باچا ډېر لوی رول وو چې دا تحریک بیا بیرته غوا یو کړي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي جوړه کړه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، شیر علي باچا د یو سیاستوال ترڅنګ یو لیکوال او شاعر هم وو. مختار یوسفزی د ژوند د اړخ په اړه وایي
شیر علي باچا ډېر د عالمي پایې، ډېر د لوړې پایې، ډېر لوی لیکونه کړي دي، ډېر لوی شاعري کړي ده، مضامین لیکلي دي په پښتنه ټولنه باندې، د هغې په مسایلو باندې، د هغې په حل باندې، د افغانستان په دفاع کې چې افغانستان به څنګه بچ کېږي، د افغانستان دفاع به څنګه کېږي، دلته به پرمختللې افغان سوسایټي څنګه جوړېږي، په دې باندې د باچاجي ډېر مشهور لیکونه چې کوم دی هغه پراته دي زموږ سره.
گل غصہ میں زوانی
اوریدونکو شیر علی باچا په شعر کې پوخ لاس درلود او د نثر څو کتابونه یې هم لیکلي دي. داغه یو شعر اورو.
لکه د ژمی په ماشام چې تورې لړې راسي، لا یو مزدور له کارخانې نه کور ته ستړی راسي، لا یو دهکان د خان پټی نه تر جونګړې راسي، لا یو سوالګری له مالدار ورځې خړې راسي، لا یو مظلوم له ظالمانو نه درګړې راسي، لا بې ګنا قیدي زندان ته لکه مړی راسي. زما زړګیه بس د خوږ وطن کیسه داسې ده، دا اورېدو نه د قسم دی چې ترخه داسې ده. داسې غریب کره ډیوسم له ماښام رپی، لکه بیمار په ځکندن له خپل انجام رپی، داسې نوکر د خان له ویرې له ناکام رپی، لکه مجبور ګډېدونکې ګلاندام رپی، داسې غریب له یخنۍ نه بس تمام رپی، لکه میخوار په میخانه سره له جام رپی. ته خو مې چیړې چې د خوږ وطن خواږه بیان کړم، زما زړګی دلته څه دي اخیر څه بیان کړم. لکه کچه میوې د باغ سپیره سیلی ووهی، لا تیار فصل د دهکان چرته ژلی ووهی، لکه د پوه چنی کچه کچه غوټۍ ووهی، لا چرته ځل په نیمه شپه بلا مرغۍ ووهی، لا چرته ځل په توره شپه بلا مرغۍ ووهی، لکه گلچین تازه گلان په کټاری ووهی، لا یو جلاد له یو غلام نه کپری ووهی. زما زړګی بس د خوږ وطن کیسه داسې ده، دا اورېدو نه د قسم دی چې ترخه داسې ده. زما زړګیا داسې تیز شوې چې په څه غوسه شوې، جوړ د وطن کیسه خوږه نه ده په دې خفه سوې. زړګي درزا کې راته ووې یو خوږه نغمه سوې، د ازادۍ زیری مې ورکړ په وطن خوره سوې، دې خوار و زار ولس له ورغې اول جرګه سوې، بیا د وطن په غلیمانو یو سره لمبه سوې، چې دا ظلمونه ستمونه ټول ایره ایره سي، بیا به زما د خوږ وطن کیسه ایله خوږه سي. زما زړګي بس د خوږ وطن کیسه داسې ده، دا اورېدو نه د قسم دی چې ترخه داسې ده.
اوریدونکو، شیر علی باچا د 1998 کال د جولای په 15مه پېښور کې وفات او په مردان کې خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. له همدې سره د اتلان خپرونې وخت پای ته رسیږي او زه بشیر ګواښ در سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.